خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
قدر مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلست. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په دې خبرونه کې لا افغان شاعر هادی مولا سره چې شعرونه یې د نامتو سندرغاړو په سندرو کې ویل شوي مرکه لرو. دا شاعر هم د ډیری نورو شاعرانو په څیر له سیاست لري ګرځي.
نو د سیاسي سره جوړ سولم، نو د مولا سره جوړ سولم، نه د خان سره جوړ سولم، نه د روس نواز سره جوړ سولم، نه د اوزه د فرنګي نظام سره جوړم. نو بس هلته په خوا کې سپیره ناست یم.
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د روسیې د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر وایي اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق له درکه په کال کې 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قاسم سولمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې په جوزجان کې د کلیو د پراختیا او بیارغونې د نیمګړو پروژو لپاره 160 میلیونه افغانۍ ولګوي. افغانستان نن له زیمبابوې سره د کرکټ یو ورځنۍ سیالي لري او د عراق امنیتي ځواکونو د هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ. د هم پوره خبرونه. په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 1500 میلیونه ډالر د مخدره موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو په سیمه کې د خپلې جګړې د تمویل لپاره لګولی سي. د لوړپوړي روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروین د ترکیې له لارې غربي هیوادونو ته لېږدول کیږي او پر نړیوالو یې شخ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلی سئ. لشتر لژه 160 میلیون افغانۍ به په جوزجان کې د کلیو د پراختیا او بیارغونې د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره ولګول سي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا پیسې د شبرغان ښار، د اقچی او خانقه ولسوالۍ انکشافي شوراګانو ته ورکړل سوي څو پر هغه پروژو مصرف سي چې په تیرو لسو کلونو کې نیمګړي پاتې سوي دي. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر پرون په جوزجان کې له خلکو سره د نوو پروژو د پیل ژمنه وکړه او وی ویل چې په تیره یوه لسیزه کې د دې ولایت پر هر وګړي په اوسط ډول 3 نوي ډالره لګول سوي دي. ویل کېږي چې په جوزجان کې تر اوسه د بیارغونې 1900 پروژې عملي سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 500 مسابقو په لړ کې نن د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي لري. دا یو ورځنۍ مسابقه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان لوبډلې مخکنی لوبه د 49 منډو په توپیر وګټله او زیمبابوې ته یې ماتې ورکړه. خو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب هیوادونو په مسابقو کې پرون د مالدیف د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. په پرونۍ مسابقه کې د افغانستان لوبډلې 4 او د مالدیف لوبډلې یوازې 1 ګول ووهه. افغان لوبغاړي د اتلولۍ له لقبه دفاع کوي. افغانستان تر دې مخکې بنګلادیش ته 4-0 او بوتان ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړې ده. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د بي ګروپ په سر کې ده چې په 11 ګولونو او 9 امتیازونو سره د مسابقو د سیمی فاینل ته لاره موندلې ده. واشنگتن وایي یو بیړۍ چې 1000 کیلوګرامه په ټیټه کچه غني سوي یورانیم پکښې بار وه پرون له ایرانه د روسیې په لور وخوځېده. امریکا د ایران دا اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو پر لور ستر ګام بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته په دې اړه وویل دوی ایران نن له نړیوالو سره د خپلې موافقې د عملي کولو په برخه کې مهم ګام واخیست او یوه کښتۍ چې په ټیټه کچه غني سوي 1500 پاونډه یورانیم پکښې وه د روسیې په لور وخوځېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې ویلي په دې کښتۍ کې د ایران هغه اټومي مواد بار وه چې په سلو کې تر 40 پورې غني سوي وه، خو د اټومي ریاکټورونو د سون موادو په پلیټونو کې نه وه. نو ځای پر ځای سوي کری دا یو مهم ګام بللی دی. ایران له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د 14 د موافقې له مخې باید له 300 کیلوګرامه پرته په سلو کې تر شلو پورې د غني سوو یورانیمو خپلې ټولې زیرمې له هېواده وباسي. د ایران په اړه په بل خبر کې راغلی چې د دغه هېواد د پارلمان لږ تر لږه 168 وکیلانو له امریکا د تاوان غوښتلو لپاره یوه لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ایران پر حکومت غږ کوي چې په 11 مورد کې ایران ته د دوی په ادعاو پر اساس د امریکا له لوري رسېدلی تاوان حساب کړی او وی غواړي. په دې مورد کې د 1953 میلادي کال کودتا هم شامله سوې چې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA پلان کړی وه، او په پایله کې د ایران د پخواني پاچا محمد رضا شاه پهلوي واکمن دوی همداراز د عراق او ایران په اته کلنه جګړه کې د مړو او زخمیانو ایرانیانو لپاره د تاوان غوښتنه کړې، ځکه د دوی د ادعاو پر اساس په دې جګړه کې امریکا د صدام حسین له رژیم سره استخباراتي پوځي او سیاسي مرستې کولې. د عراق د پارلمان یو غړي ویلي چې د هغه وکیلانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې د دې لایحې ملاتړ کوي، او د دې بهیر په پای کې به یې پارلمان ته وړاندې کړي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د هېواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ. رمادي د روان کال په پسرلي کې د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي بیرته نیول ستر بری ګڼي، ځکه دا ښار ستراتیژیک اهمیت لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي پرون خپل امنیتي ځواکونه وستایل چې د ده په وینا ګڼ شمېر وسلوالې ووژل او د رمادي د نیولو ژمنه یې پر ځای کړه.
اذا كان عام 2015 عام التحرير فسيكون
د وی 2015 کال د ازادۍ کالو 2014 به د وروستۍ بری او د عراق پر خاوره د داعش د حضور د پای کال وي. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر ویلي چې دا د عراقي ځواکونو یو ستر بری و، او پر هغوی غږ کړی چې له موقع کار واخلي او په رمادي کې سوله ټینګه کړي، د داعش د بیرته ستنېدو مخنیوی وکړي او رمادي ته د ملکي وګړو د بیرته ستنېدو امکانات برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عراقي ځواکونه ستایلي او ټینګار کړی چې د رمادي ښار په ټولو سیمو کې باید امنیت ټینګ سي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې په آذربایجان کې د رژیم پر مخالفو سیاسي فعالانو د بندیز په لړ کې پرون یو پیژندل سوی ژورنالیست روف میرقادروف ارمنستان ته د جاسوسۍ په جرم په 6 کاله بند محکوم سو. میرقادروف پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي او وایي چې سیاسي انګیزه لري. دا ژورنالیست 45 کلن دی او یوې آذربایجاني ورځپاڼې زیرکالو ته یې لیکنې کولې چې په روسۍ ژبه خپرونه کوي. د آذربایجان لوی څارنوالۍ ویلي چې میرقادروف له 2008 میلادي کال راهیسې د ارمنستان استخباراتي ادارې ته کار کاوه او د آذربایجان د حکومت پټ معلومات یې ورکول. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په روسیه کې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویلي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال هر کال په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق له درکه 500 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف اوبخې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي د داعش وسلوال کولی شي پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکي مواد واخلي او د افراطي جګړې د اور لمبې بلې وساتي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزئی په راپور کې واوري.
په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي، زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو له قاچاقه 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونه ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدر مواد د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړې چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشین دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندیز کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوالې ټولنې ګډه مبارزه حل کولی شي. خصوصا دا ده چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیې مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې طالبان هر کال د مخدرو موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی سپی د روسیې او ترکیې ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیه هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریې په مسله کې له ترکیې او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسې تور پورې کړي.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیې سره یو روابط خراب شوي دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه فکر انغاړي او دا بڼه کوي.
ښاغلی ساپی وویل چې د افغانستان د مخدرو موادو د قاچاق همدلار د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو او روسیه کې تیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورټ څرګندونې نه دي کړي.
په راپور کې مو د روسیې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې د مشر ویکتور ایوانوف څرګندونې واورېدې چې وای اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق لاري 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي. مخکې ویل کېدل چې د مخدرو موادو د قاچاق کاروبار د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی، خو دا چې داعش د مخدرو موادو د قاچاق د کاروبار کنټرول او اداره په لاس کې اخیسته دا لومړی ځل دی چې دا روسي مقام د هغه په اړه خبرې کوي. ستاسو په نظر دا څومره امکان لري چې د مخدرو موادو د قاچاق کاروبار بل وسلوالو طالبانو څخه داعش ترلاسه کړی وي؟ که په دې اړه کوم ځانګړی نظر لري نو خپل نظر د افغان بیسیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به د ازادۍ رادیو د لسو بجو په خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زمونږه غږ له ازادي رادیو واوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادي رادیو ځانګړی اونیس پروګرام د ازادي رادیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیوزویک مجله افغان ملیشو د داعش د څلورو وسلوالو سرونه پرې کړل تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. سیمه ییزو چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې د ولسي جرګې ځواکمن غړي ته وفاداره د کلیوالي ملیشې غړو د اسلامي دولت ډلې د څلورو وسلوالو سرونه پرې کړي او هغه د ختیځ د لوی لارې په څنډه کې ایښي وو. د مجلې په وینا دغه وژنې چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې شوي د داعش او د سیالو ډلو ترمنځ یې د خونړي تاوتریخوالي زیاتوالی په ډاګه کوي. د هغه تاوتریخوالي چې له سیمه ییزو ملیشو نیولې تر طالبانو پورې پکې ښکېل دي. نیوزویک لیکي د اسلامي دولت ډلې د غښتلي کېدو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې فعالیتونه زیات کړي او غواړي چې د سخت دریځو طالبانو ځای ونیسي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شخړو د زیاتوالي په اړه په یو مطلب کې د هلمند په تیره بیا د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ په جګړو ډیر تمرکز کړی او لیکي دا یوازې سنگین نه دی بلکې ورته پیښې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې تکرار شوي او طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونه فشارونه زیات کړي دي. خبرونه له یو لړ څرګندونو وروسته په دې اړه چې د کابل لویدیز متحدین د شخړو د پای ته رسېدو لپاره څه کولی شي د دوو مواردو یادونه کړې ده. د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه زیات ځایونه وسلوالو طالبانو ته پرېنږدي، لویدیز باید د ځواکونو دوامدار ملاتړ وکړي چې د خبرونې په وینا دا یو غوره انتخاب نه دی. دوهمه مسله چې دوی کولی شي هغه واڅوي د روغې جوړې مسله ده د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ. خو د فارن پالیسي په وینا په دې برخه کې ښایي طالبانو ته د افغانستان په ختیځ او جنوب کې ځینې امتیازات ورکړل شي، خو په دې شرط چې دا تضمین به ورکوي چې په سیمه کې به ترورستانو ته د اډې جوړولو اجازه نه ورکوي. بریتانوي ګارډین ورسپاڼه هم د هلمند په سنگین کې جګړو ته په اشاره لیکي د سنگین جګړه له رواني پلوه دواړو لورو ته مهمه ده. ګارډین لیکي سنگین د هلمند هغه مهمه ولسوالۍ ده چې کلونه کلونه د طالبانو او ناتو ځواکونو ترمنځ سخت جګړو ډګر و. دا هغه سیمه وه چې امریکایي او بریتانوي ځواکونو ته پکې ډېر تلفات اوښتي وو. د ورسپاڼې په وینا د سنگین د لاسه ورکول به نه یوازې له رواني پلوه یو ګزار وي، بلکې طالبانو ته به دا امکان برابر کړي چې په سیمه کې مهمه اډه جوړه کړي. د ورسپاڼې په وینا که پر سنگین حمله د طالبانو د خپل ځان باور نه کده، خو هغه بیا کابل ته د خطر نښه.
د ازادۍ رادیوي مجله. عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوی ادبی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له نومیالي شاعر هادی ملا سره زموږ د همکار برکوال میخیل مرکه اوری.
د دې ښار غسل واجب دی، د دې ښار غسل واجب دی، د قدرت شیطانی خوب هم قاضی هم محتسب هم ملا توب دی.
په ادبی بحث کې کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د کیسې په تعریف او له ناول سره یې په عمده فرقونو راته غږیږي.
لنډه کیسه معمولا یوه موضوعي وړه موضوعي لیکوال یا واده فرم لري.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې مسعوده نیازی د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
ونه د اطلاعات و فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د اسلامي کانفرنس په نهمه غونډه کې ګډون وکړ. د باختر اژانس د خبر له مخې په غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر دوام او پراخوالي سربیره په سیمه کې د ګرځندوی پر صنعت د روانو حالات و اغیز هم وارزول شو. د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په سیمه کې پر امنیتي ثبات او د تروریستي حرکتونو په مخنیوي تمرکز وکړ. جهانی د غونډې له برخوالو وغوښتل چې موجود بحران ته باید په ګډه د پای ټکی کیږدو. د اسلامي همکارۍ او د سازمان په قربتوب په دې غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د ګرځندوی وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو لپاره په ملي ستراتیژۍ کار کوي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات تیره سه شنبه په خوست کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ځوانانو لپاره د ښوونې روزنې روغتیا ورزش کارموندنې او په حکومتي ادارو کې د دوی د ونډې د ډیرېدو په اړه د یوې ستراتیژۍ د جوړولو په هدف د مختلفو ولایتونو د ځوانانو نظرونه راټول کړي دي او دې نظرونو ته په پام سره د ځوانانو ملي ستراتیژي بشپړېږي. د ځوانانو لپاره د ستراتیژي د جوړولو تخنیکی او مالی چارې ملګرو ملتونو پر غاړه اخیستې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د چارو مشر ډاکټر نور محمد مراد وایي تر اوسه چې نړیوالې ټولنې د ځوانانو له معینیت سره مرسته نه کوله، وجه یې دا وه چې دې ادارې مشخصه ستراتیژي نه لرله.
ښاغلی عادی ملا د افغانستان نومیالی شاعر دی چې شیرونه د استاد ناشناس او ټکر په شمول د پښتو مشهورو سندرغاړو ویلی دي. هادي ملا اوس له خپلې کورنۍ سره په کوټه کې ژوند کوي خو د ژوند زیاته برخه یې په امریکا کې تیره کړې ده. د وخت ضرب د هادي ملا د شیرونو ټولګه ده چې په لږ وخت کې زیات مینوال موندلی دي. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میاخیل له ښاغلي هادي ملا سره تفصیلي مرکه کړې ده. په پیل کې شاعر خپل یو غزل راوروي.
څه د غم اغزی شنه کړه د باروتو بارانونو، څه د غم اغزی شنه کړه د باروتو بارانونو، څه خودکوش غضب یې ویښ کړ د بمونو اوازونو. زموږ سل مرې د ده یو مرې فرنګي تیغ بندي کړې، زموږ سل مرې د ده یو مرې فرنګي تیغ بندي کړې. زورور اثر یې وکړ شکرانو د ډالرو، نه رڼا سمه ورسي نه هوا پکې چلیږي. دا کلا د روایاتو بنیاد کوز د دیوالونو، بیرته وړو خپل وطن ته رسو خاوره تر خاورې، بیرته وړو خپل وطن ته رسو خاوره تر خاورې. امانت مو د سپارلې جنازې د ارمان، هدیره د غلو د کلي په هیچ چا اعتبار نسته، ګرځوي مړي په غاړه کتیبې د مزارونو. د خدای روی دی ملا چپکه تروپی تروی تور سوی، د خدای روی دی ملا چپکه تروپی تروی تور سوی، د درانه جغه دی چاک سوی مناری دی جمع.
په ادب کې عموما داسې وي چې شخصیات اکثره په خپلو شاعري او په خپلو اثارو وپېژندل سي او ټول دنیا پېژني، خو له تاسې سره خبره سرچپه ده. شاعري مو تر له مخه ډېره مشهوره شوله، خو کېدای سي ډېر ستاسې لوستونکي او ستاسې مینهوال مو له نامه سره خو ماشنا ده، کېدای سي په بشپړ توګه مو ونه پېژني. نو ښه به دا وي چې ستاسې له پېژندنې را پیل کړو، که زموږ اورېدونکو ته لومړی خپل ځان په تفصیل سره ور وپېژني.
زوکړو کال خو ولاک په یاد خو باز از دې اوس د هغه بیا تاسو حساب ورته کوي اوس د اوس په تو کال په دغه کې شنیر نه خپل کله سوې په کندهار کې هم او د لوستي او دغه مې داسې تدیره ځای په کندهار کې کړی دی باندې داسې ډېر له سوې ته تللی وي د کندهار هم مشاغلې څه شپاره سوې هم بیا تللی یم بیا مو د ادب پوهنځي دا وخت د ادب د پوهنځي د بشري علومو او تاریخ د ساینس دغه څه بیا په درو پنځو سوه لاکې په یاد کې څلور پنځو سال دي په دې کې دغه څه پیدا سوی
نو ډېره اوږده موده ده فکر کوم تر انقلاب مخکې تاسې له پوهنتون فارغه سوي یاست هغه هادیا تایی چې یوازې څو غزلې د سندرغاړو لخوا ویل سوي او مشهورې خصوصا د استاد ناشناس په غږ کې ستاسې یو غزل مشهور و بیا په دې منځ کې د هادیا تایی غږ په ادبي مجلو کې په ادبي چاپېریال کې ورکو او بیا اوس یو ناڅاپه د وخت ضرب په نوم شعري ټولګه کې را څرګند شو ولې دومره لویه فاصله په دې منځ کې مو شاعري ته شا کړې وه د ادبي چاپېریال هم یو مخزله تور سوی و که څنګه ولې دومره موده مو له ادبي چاپېریال ځان پټ کړ
دغه دغه وجه دا ده که نه زه چې پوهنتون سره خو ما شاعري او لیکوالي و دا شی زه د اوولسو اتلسو کالو به ومه که نه د کندهار طلوع افغان په او کندهار مجله کې په دې کې څه شیان را ووتله په هغه زمانه کې نو بیا چې فاکولتیت چې لاړلم فاکولتی په دغه کې هلته د پوهنځي هغه اکاډمیک مجله وه د وږمې په نامه باندې نو بیا د وږمې په مجله کې هغه د کابل د عرفان مجله لمر مجله د کابل مجله و په دې کې داسې راکه شې مې چاپېدی ما په اول ځواني کې دا د فاکولټي د دورې څخه چې خلاص ولم هم شاعري سره کوم تعلق او علاقه به شی وو خو د وخت د حالات په حساب باندې زبر عدالت په فاکولټي کې په کادر علمي کې پات سوې په هغه حالات د سوله کنه چې پات نه سوله مو طرف ته وګرځولم نو په هلمند کې بیا معلومه مې دوه کال درې کال هلته معلومه مې بیا د هغه څخه در سره غلم کابل تر عالم عسکري ته ولاړلم بیا د هغه څخه روزه په عسکري کې وم چې انقلاب به د هر شي چې بوله د خان اوس سو او د خلکانو نظام شروع هغه نو په هغه نظام کې زه فقط یو لس میاشت چې دوه لس میاشت دوی نه بود پات سو یم ازاتي و مهاجرت ته رسول انقلاب په اول کال کې یو سندي خاطر راغلم نو پاکستان اوس را د خونو فلات را باد پر کورنۍ را د غاړو و بس ټول مزوري کله روزانه کوي کوي نو سره پر غاړ باندې پیازو پر اتي خرڅ کوي بس ژوند دغه مشکلات چې شهري مایرس چې سره په ځان راڅخه پات
استاس په شعر ټولګه کې چې موږ ګورو یوازې یو څو غزلې د اتایم میلادي لسیزې غزلې په پښې دي نورې در اوروسته مودې غزلې دي آیا زړه شاعري مو یو مخ ځای کړې وه کمزورې وه که ولې مو هغه پکې شامله کړې نه ده
نه نه ضرور د کمزور خبره نه ده په دې خاطر باندې چې په اول دغه کې نسبته یا په اویا کال په سوي حساب باندې ما شعر هلته په وږمې مجلې کې زما شعرونه راوتله وږمې مجله اکاډمیک مجله نه کیوه بیا خو نو زه چې د پاکستان چې ما ول پاکستان چې د مهاجرت وشو څلور پنځه کاله مې دلته خواري ماري په دې ګرمدرو کې تیر کړې ده بیا تر هغه وروسته امریکا ته لاړم دېرش کاله په امریکا کې په مزدوري ده کوم او د شاعري دغه هغه دوه واره نه بلکې درې واره کنه یو وارې د خلکانو پرشمانو په زمانه کې دوه واره بل واره د طالبانو په زمانه کې دوه واره ده نو کور په تلاشیو په دوی په هغه کې هغه کتابونه مغزونه کتابونه ګرد ځایه سوله پاتغه ساس دا مجلوت د خدای خیر ورک نو غو پر کار کې پاتې ډیر شان می خلق په ځان پر وته او خو د سایب مال وکنه ما را به تبل کول د ټول شان سرقات سوله نو خپل یو څه څه سم کړی دي دا هم دا د وخت زر به غز ما اراده نه و د چا په دوه نه اراده در کول دو دا د ملګری و غزل دی و څه خیر شعر د بل څه بندا بل څه بندا بل څه کنه د سر را ټول کړی ما خپل اراده ما کار نه دي کړی
مناسب شاعر چې په ټولنه کې یو حساس انسان وي تابند چاپیریال کچته پیشی جاغه پر د باندې اغیز کی د پر احساسات اغیز کی هغه هادی اتای چې لکندهار کابل ته کډه شو د کابل کوټه ته ول کوټه امریکا ته آیا دغه سفرونو او مهاجرتونو هم تاسو په شاعری څه اغیز کړی او خپل په تاسو کې څه فکر بدلون راوستنه
نو په دا د وخت زړه کتاب کې د سنو په حساب باندې د هر کال لږ چې د کنه د هر وخت هغه تصویر چې دی کنه فکر هغه لیدي هغه وخت چې د افغانستان که کوم ما په ځواني کې سیاست کړی دی او دوه کال زیاتو کم دوه کال زیاتو منی کم بږي کنه دا نو هغه زه خپل ذهن او فکر ولف چوینګ ته منسوب سره یم یا مزاحمتي ادب به وو
چې مزاحمتي یا مقاومتي ادب
هم بده نو دا هغه وخت هغه د شان ستا هم په مجلوک ستا هم ما د غوس سپلاس را دي دغه مې راخص به دي وخت زرت مې دخلې دي یا زه ورسته دا اوس سفر شم کندهار ته وکړ ته از مزبانان مګر دي او سپیکر سازان او حقیقتونه دا دي د هغه مجلود او هغه اثر څخه هغه ټول کړي یو څه څه په دې کتاب کې د چا څه پیدا شي چې څه نو په ورسته کې به ژوند وکړي په بل مجموعه په بل ډول کې دا وښان دا زرا د وکړنه دا څه کوي او دا دغه څه ورسته تر انقلاب ورسته ما په دغه کې دا واضح تعامل یادغه د راغي ما جبه په خوام سمبولیکو مګر ته د انقلاب د دغه مسایل ورسته کنه هغه به خېر نور په سمبولیک سوال او د شعر سټایل می د نظم څخه و غزل تر وګرځول ځکه په غزل کې اټریکشن ډیر وي البته د کلی بخیر زور واړي تر نظم په مراتب باندې دغه مشکلې هغه زمانه کې شو هغه د مقاومت د وخت او حقوق د اوس شو کنه هغه په تاسو ما اجمل خټک سره د سلیمان لایق سره د دې سره می دغه سلیمان لایق ما بخیر سي د شعر کې می کنه مقتدا او استاد بولی مقتدا بولی امام بولی هر څه بولی کنه دا زما طرز تفکر هغه مترقی بولی سوشلیست بولی هر نوم چې ورته هغه وو مګر سوویتیزم یا د روسنوازی چې دا تاسو خلک سي روسنوازی بولی پر دې معنی مو دغه اختلاف کنه په دا خاطر په پاتوی ما پوی په دې کوم مطرح نه سوله نو که چې دا د غسور دا د جهاد څخه شروع سوله هم هغه می هم زړه کاش نه کی کنه ځکه ما دا شنو کی شرط وای کنه ما دا دغه کول سي هر په دې کوم کوم لاسونه دې سره کم دې څنګه دې حاصل یا څه کنه هغه هم نه سوله انا ورا په دا سي ما یو څه سوي بوله سره کم هر نوم چتور کوي دا څه هغه شو د امریکای خاتمه مخه کوي حالته دې ښکاله چیر کله خو ټول دې سره کار نه په خوړو یو کوم ضروري باندې چیر کله کنه نو سیاسي شاعري مې نه کړه ځکه سیاسي شاعري به خېره شاعري د تخکیر به مې دې خلک سره وابه دغه سوال اساس ده ځکه ما خطا کړ سره مې جنجالونه سوال ده لاخه سره جنجال شو کنه یارانه مارانه هغه شان هم حق وخت سوال حق وخت مانم کو نوم د مولاد یا خو نوم دې ټایټل نه دی کنه نو د سیاسي سره جوړ سلم نو د مولا سره جوړ سلم لاله نو د خان سره جوړ سلم نو د روس نواز سره جوړ سلم نو د اوز دې فرنګي نظام سره جوړ نه بس ته په خوا کې سپیره ناس
بل سب تاسو د مقاومت شاعري یادونه وکړه په ادب کې دغه یو بحث هم دی چې شاعري باید شعوري بڼه ونه لري ساج په شاعري کې چې ماول وستل ډیر د شعرونو ست چې هغه مقاومتي بڼه لري خو په شعوري بڼه نه لري د شعر په واقعي پوښتنه غشتل سوی دی آیا شعوري شعر به ډیر اغیز پر خلکو ولري او کاغه شعر چې په هنري بڼه لیکل شوی
دی خو نو سوال دی یار برکوال دا سوال دی کنه چې ما لوګوال چې باندې وژغېږم داغه دا خبره ده کنه چې د شاعري شاعري وخت بخی ډیر لاند وی او د زمان په لحاظ باندې او د مکان په لحاظ باندې بخی محدود شي په دغه کې سی او اټریکشن د جسمي هغه شی نه په شي کې نه دوغونه ما زه په دغه کې د کلی کنه داس تا کندوالې نړۍ ژوند د زولنې مچی جو زندانونو د سکی جو خوارکشان د سکی جو هدا سکی جو د سکی د ټول دغه بخی ورده ورده شعرونه ورده ورده خبر د شاعري ده دا شان مگر د الفت رحمت الله علیه زهر وخت الفت مې یادوم کړه رحمت الله علیه ور سره ما کنه ځکه چې هغه خپل ذهن په اپوزیشن کې وو هر وخت دغه سره خو هغه سیاسي فهم ته دا چې شایسته دغه ور هغه سره یعنی ور هغه سره دغه ځای شي درته تعبیر کړی ما په ځانمانو به چپاسي چپاکا کول می خوب کې د جانان مهار به چې په پوز سي د سرو زرو خاوند د سرو شوندو د پاسه می پیژوان نه لګي طبقاتي د طبقاتي مبارزي وو کنه د پورتو د شتو د دیو د هغه د ټول فهمي دوند شایسته د اوس په دې شعر شایسته او داسې د اساس د خانان د اساس بنګلې به د شپکیږي او د ابد اساس کیږي او د ابد اساس چپکو د بده زول نه ماتکو لکه د اجمل د لایق په شاعری کنه په دې یو نور چا په دې خوای کې په دې لار په څون خوای کې مثلا د غنی خان شاعري هغه په دننه دننه کې هغه مزاحمتي وو انقلابي وو دغه شاعري ده خپل سټایل خیر ده نه خپل سټایل دي مګر په ډیر شایسته دغه د کی او هغه اټریکشن دغه پکشي کی په دې خاغه نو بیا سیاسي مقاله ده کنه د شاعر شاعري سیاسي مقاله ده خدا سټایل دغه غواړي دا لږ زور غواړي بس اسانه نه ده کنه دغه شاعری خو شاعری شاعری خو اسانه خو ما زه بس سر پاور برابر او بس خپیا ور تړه یتي روانه کس ده نو دغه کوم شاعری چې هغه معهود په ذهن کوم طرز تفکر صدی کنه د انسان د خپل هغه معهود په ذهن حالت هغه کیفیت هغه په سمبولو په استعارو په کنایو کې داسې عراقی چې هغه د شعر شایست او اثر ډیر وي کنه او د زمان په لحاظ باندې هم تر پایه پورې کنه تر ډېر وخت پورې دقیږي پاتې لنډه دا کنه چې ما خپل شاعري ته دغه سټایل ته مې دغه وخت وي کنه په غزل کې چلېدلی یم ډېر مګر په غزل کې مې خپل دغه هم دغه کړی دی کنه د دې شعر مې په نظر کې کنه د دې غزل دغه دی کنه د دې شعر غسل واجب دی د دې شعر غسل واجب دی د قدرت شیطانی خو هم قاضي هم محتسب هم ملا تور دی
ملا صاحب څنګه چې تاسو وویل چې شاعري د استعارو تشبیهاتو د سمبولونو په مرسته د خبرو کولو یو هنر دی څه فکر کوئ چې موږ په پښتو کې خصوصا په معاصره شاعري چې د اکثریت شاعري داسې ده چې هغه معمول خبرې چې عام په ژوند کې کېږي هغه یوازې د شعر چوکاټ پردې په قافیه کې بندې کړي دي ډېر کم داسې شاعران لرو چې په هغه کې د وخت د ظرف شاعري هم شامله ده چې هغه د غیر معمول خبرو چې واقعا شعر چې کوم تعریف ته په هغه باندې پوره دی چې هغه له سمبولونو او له استعارو ډکه شاعري ده زموږ شاعران آیا په دې پوهېدلی نه دي چې واقعا شعر وایي څه ته او څه ډول باید ولیکل شي آیا د معمول خبرې په ردیف قافیه کې بندول هغه شاعري ده که نه غیر معمول خبرې د تخیل په مرسته کول شاعري ده
نو دا اوس ما دغه سړی مې هېر دی کنه چې دغه څوک شپون و کومې و کنه شپون سعدالدین شپون یادوم کنه چې د اصل دغه خو ناول او د شعر ستوري د داستان لیکل کنه د خبره وکړي بل اس مشر ملګري خبره وه چې داسې راغی او مشاعرت داسې راغی نو دغه کول شعر الحمدلله څومره شاعران دي مګر شاعر نشته نو شاعر نشته معنا دا چې دغه څه چې وایه دا دا خو نه دا رقم شی دی دا خو سره زر نو سره زر خو ډېر کم وي په خاطر هغه قیمت چې هم ډېر لوړ دی کنه یا دا د خپل دغه په حساب باندې کنه او دغه شاعري ډېر دغه غواړي زور غواړي په ما قضاوت دقیق کنه په دې خوا کې دلته چې ما په ملګرو کښې ما دغه دغه کړي دي کنه یو د درویش د ده د هغې څخه دغه کېږي کنه او دا خو دا په سپینجري نسه کښې ته د خپلو امزولو یا تر ما چې په لس کاله کې لس کاله پورته یا لس کاله کښته زه په هغه کې خبرې کوم په ځوانانو کښې خبره نه کوم ځکه ځوان خو باید د دې باده تربیت څه دی هغه څه شی خو به مثلا یو تورې تورې ستا په شاعري کښې را ووځي یو تورې د ده په شاعري کښې را ووځي یو تورې دا بل په شاعري کښې را ووځي چې پر هغه معیار باندې برابر وي خو هغه و دغه ته رسېدلي هغه خو زما د نسل یا تر ما لس کاله پورته یا لس کاله کښته په دې باندې زه خبره وکړم که نه بیا غیره دغه یوه په درویش څخه بل نه په مخه نه راځي او د ساحل زړه شاعري بیخي ډېره خوندوره بیخي ډېره سمه مګر باران اوس وروسته بیا دغه سوله زما څه خوا بده نه شي که نه پر ما ګران دي دلته به یو وخت راغلی هم ما کار یې کړی دي بیخي ډېر کار یې کړی دي ښه شاعر دی مګر دا چې وروسته که نه دې خوا ته اخوا ته باره بیا فشار ځینې ګرسېد په هغه حساب باندې په کلاسیکو دغو کې ما په مشرانو کښې که نه یو د الفت رحمت الله علیه ژبه ځایه ځایه د بینوا ژبه او اوس په معاصره دغه کښې که نه د درویش ژبه که نه دا خاصیتونه لري که نه چې هغه خپله خبره داسې دقیقي رسوي چې هم په د باندې کښې شایسته وي هم ریالیسټیک وي هم اټرکشن په کښې کي هم هلته سړی داسې ور دقیقي
ملا صاحب اکثر ویل کېږي دلته خصوصا زموږ شاعران لیکوال دا خبره کوي چې پښتو کتابونه بازار نه لري خو زما چې په عادت کښې د اتلس کلنه تجربه ده فکر کوم د وخت ضرب یوازینی کتاب دی چې په یوه کال کې بیخي ډېر خرڅ شو او ډېر مینهوال یې پیدا کړل څه فکر کوئ چې آیا که واقعا اصیله شاعري یا هغه شاعري چې د شعر په اصولو پوره وي هغه شاعري وسي هغه لوستونکي پیدا کولی شي که نه
و یار دا د څنګه یې نه شي دغه کولی هغه ما دغه ته وویل درویش بلته راتلی که نه درویش بلته راغې په کتاب دغه کتاب ایډیټ هغه کړی دی که نه نو هغه ما ورته مال درویش دا اوس داسې دغه ژبه شو سره وځي دا به څوک دلو ملا ته بې غمه کښېنه په قوم کښې د شې شې وو د کمزوري شې وو د سم شې چې اورو په کوم کې دغه دی پروت ما چې وو دغه کړله د رشاګو د دې کتاب د چاپ کار لاندې پروسو یې نه لاس مې شې پروسو دی په دې لاس مې شې چې تر یورپ او تر امریکا او تر شرق او تر غرب او دې خوا ته واخوا ته د ځوانانو پر لاس په لاس باندې ګرځي کنه نو زه ما په دې بل اډیشن دخی بل اډیشن تر دغه لاندې دی نو چې زړه شانو په ګر څه نه بل اډیشن چاپی کې څه کوي نو دا داسې د قربان چې په کوم کې دغه من حيث القوم اسم مجموع بديك ده قصتا دكار خولي شرطة چه ده خام حريب ومائل زير او بم نوي شرطة چه ساخي سره سخيال ده زياد او کم نوي شرطة چه گنال ده حساب كتاب قلم نوي حل ته بلیوال زړګی د غم د اوشکو جام زړګی دا سړی بدنام زړګی د خونه ساته وناکس کله چې د خان د اسارت او غلامی کړی کله چې د خان د اسارت او غلامی کړی دا د استعمار په موجب پوری د نستی کړی وښلی چې د خام په زور د خلکو د قیام په زور حل ته بزما خوار ولس د درد په اعتبار ولس دا په سر د دار ولس نزوان خندات بخانی سبق چه پاس چیت نوی سپین تور نوی سبق چه پاس چیت نوی سپین تور نوی سبق چه دکار لطوان پرات بل چه زور نوی سبق چه انسان سر ده غصب دام او تور نوی حل تا منو توان زموش لوی افغانستان زموش طول انسانستان زموش دکار خلو که ولیم
اوس وخت کوم شاعری چاپی یو اکثریت مجموعه چې در وخت لغه شعرونه به داز د تمالی میر لکه په خاص د لوستي ساس شاعری خپل یو ځانګړی رنگ لري کستاس نوم لدی هست ساس پر شاعری ونه هم لیکل سي خلګې له سب کو پیژنې چې دا د هادی مولا شعر دی څه فکر کوئ چې د شاعر لپاره سبک لرل په خپل شاعری کې څومره مهم دی او سبک څنګه جوړیدای شي تاسو ویل چې تاسو خپل شاعری ته په تیر وختونو کې دومره توجه هم نه کړی خو بیا هم د سبک څنګه جوړ کړی
شاعری چې د مارکیټ ته پاروس او دې د پاروس یا رزما کتاب چاپ شو او بس د کتاب چاپ شو بس د خلک مې د شاعر په حیثیت مې وپیږي په دا رقم شاعری کې جان نشي پیدا کېدلی کنه شاعری خو ډېر بزرګ کار دی په سمه معنا باندې نو هغه دغه مارکیټ نشي پیدا کول دا یو خبره دومه دا خبره ده چې دغه شاعری دا شاعری لږ دغه غواړي لږ تر ډېره حده پورې فیضي خبره ده د استعداد دی کنه الهي استعداد دی یو چاته د ښکېږي وروسته نو بیا د شاعر په خپله یار شاعر په خپله سترګې لري خپله داس ګوري دې خوا ته هغه خوا ته دا دغه د ښکېږي سبک خو د سبک جوړول یا سبک ایجادول دا بیخي دغه ډېر دغه مهنت دی مال چې په زورو شروع کې د غني خان یو بیت په مخ راشي زه د ځین د عباس مسیر داد دغه دا د خان خبره د هغه وجه دا و چې یو خدا دې چې په دژوند کې شاعر ډېر وختل سي ډېر منځزر سي ډېر داس سروهل سي ووهل سي ووهل سي دا نو هغه شی د ښکېږي نو سبک درلودل خو دغه ده ضروري او دغه خبره مهمه خبره ده مګر نو خو دغه نه ده اسانه نه ده یو لوی دغه جنجال چې دی کنه هغه دا دې چې دغه تقلید ځوان شاعران چې را د ښکېږي هغه د بل مخني دغه تقلید وکړي تقلید نو په الفاظو کې ماز د الفاظ شروعن زو څو ګورم کنه بس شر شتوري الفاظ را د خړې نه لږ زیات درته غاړې مې یار دغه پسرلی ګلان چمن دریا سپه غرونه وژمه دا شان سره دا داسې کوم غیر حالت سره د قصوی نه رابط او دغه نه سره لري
نه یا د کوم شاعر تر غیس چلان دي دغه ځنګړي استلاحات کوي
و دا دا د خې کنه دا شي کی د برغه دغه ځوان شاعر د فار دغه مرګ دي کنه شعر وزنی شاعر او شعر د حقیقت مې کنه شعر
مناسب پر پښتو شاعری باندې یو نقد کیږي چې د پښتو شاعری د موضوعاتو لمن پراخه نه ده فکر کوم د موضوعاتو پراختیا په شاعری کې ژوره مطالعه او علمي جرأت غواړي خصوصا په پښتو شاعری کې فلسفي افکار چې باغي کې د خدای د کائنات او د انسان د خلقت په اړه پوښتنه کوي دا هیڅ کوم شاعری تر سترګو کیږي ساس په شاعری کې دغه بیتونه ماته په مخ راغلو څه فکر کوي چې په شاعری کې فلسفي افکار او صوفیانه خبرې څومره مهمه
مهمه دي
او ته خدای ما نه خو دا ګرد دي انسان خبرې دي خدای شي دي ټول دغه د کنه خدای دي کائنات شاعر دي دا درې انه شاعر او دغه 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 ته کنه دې شان دي کیږي او حالات هم د کائنات جوړ کنه دا زړه زده خبره ده دا خبره کته د ټوټل د پښتو شاعری پروګرام نه کیته کیدا خبره وارنه نه ده جایز نه ده جایز په دې خاطر باندې چې مثلا مشکو پښتو کې مشخصال درو ګرد شان پکې کیږي حتی تر طبابت او تر حیوان شناسي پوری دا د نزکالی په خوا کې په دې خوا کې مثلا دغه دی حمید مومند دی کنه د دې دغه نو جنرال د پښتو شاعری تورې مې د پښتو شاعری کې دا شان دغه کنه یا مثلا موږ په پښتو فلسفي دغه کې متنو کې په معاصر متنو کې موږ د ماده استاد دغه دی باودین مجرو د باودین مجرو اثر لرو چې هغه به ورسره زمانه سونه کلونه ورسره ممکن پښتو دغه په دغه پوس زمزانه شمار کنه هغه د خبر نه دی هغه فلسفي ګونجه په څیر د خړی دی او د انسان د سایکالوجي هغه دغه خړی دی تعبیر او تفسیر دی مثلا د بنواد شین دی دا دغه دی دا ترابد پر پات کې حتی دا دغه اجمل څه دغه دی نه یا مثلا د قلندر مومن څه دغه دی خود دا شاعر په دغه کې په شاعری کې هم ما دغه دا د پښتنره صفی زنداس شاعر نسته چې هغه دی دا ټول ضرور شان سره کمزور شي نه وایي او دا شاعر نسته چې هر څومره کمزور وي دا هغه څخه یو سم شي نه راغلی راوته لري نه لو خبر دا د پښیر کې بیسیک دغه دا د چې په خپل د شاعر په شخصیت او په پرسونلټی پر اړه دی چې شاعر دا چې ساتل شوی چې په ټول عمر د حکومتو په تنخانه روزل شوی دی واردو او د بادروي او د لنګوټو په دغه نه نازول شوی دې ته نه پام ځکه خپل شاعر باید دغه شاعر خبره شي چې ضرورت کې لیونه کیږي نه انو زر شاعر خبره شو کې خو معاشره او اقتدار او صوبدار او سیستم دا شی دی د خیخ نه وی زه اریان سم کنه چې مثلا سره کم شاعر شاغی دی رئیس سره کم شاعر شاغی دی وزیر سره کم شاعر شاغی دی بنگلو کې اوسه سره کم شاعر چې هغه په موټران کې اوسه سره کم شاعر چې هغه د اقتدار سره دغسه دا نه د غزه په هر مرحله کې شاعر او لزوم ان باید په اپوزیشن په در بدرې په دې په هغه کې د غسه خور شا خبره کوي شا خبره چې کی او په دې دغه کې یو شی دا دی کنه لته د شاعر او د مولا دغه ته کنه ټول خبره خود خدای د حسنو خدای د مینې خبره ده خدای د مینې په خبره باندې د نور انسانان یا مولا پوکي یا شاعر پوکي مولا په عقلي او ایماني رحماني پوکي قرآن دی دا قرآن مولا په عقلي او په ایماني دغه باندې ورزکی انسان ته انسان هدایت کوي او شاعر دغه په جذبات باندې ځیکي نه د جذبات ورته دا دوه ډېر خطرناک کار دي او ډېر نازک کارونه دي استاد ماشری هغه جنان کړي مولادي دا هغه ټول خبره ګرځد بس تر دا معمول دغه پیسې دونه پورته کوي پیسې دونه ښته کوي سنت داسې وخره سنت داسې لک او د شاعریغه پس دا واه 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 شیخ شیخ تا شیخ نو دختی دا شیخ ختمی کنه شاعر نه سرحد لري شاعر نه وطن لري شاعر کار د غسر دی احساس سره د انسان سره کار دی وخت چې زه کوټلم دی وخت چې زه کوټلم دی بڼو ته کجل کنه سر پر سر پر هر دو ژوند د شوند د رنگ ملک کړم ته د غروب کرشه د شفق غیږ ته وخت یې ته د غروب کرشه د شفق غیږ ته وخت یې زه د سحر سترګې دی د شپې په پښو کې دال کړم دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړي زورېدلې دی دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړي زورېدلې دی زه هم د مرګ خبر د لارې د سر پلک خلق وای حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه خلق وای حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه زه وایم بلوا تعالی سپیشو پور برکو شرط چې ښکراوی بار زه ډاکیه تلار ګورم شرط چې ښکراوی بار زه ډاکیه تلار ګورم دا د تور پیکي سودا اسمن اجر غل کړم دوی وای د شپې په وار شهیر اجز مشکلیت دوی وای د شپې په وار شهیر اجز مشکلیت ما به د وجود دړه شرشم به ورته بلک خان ویل یا پروت مولا د غرد سر پوسی خان ویل یا پروت مولا د غرد سر پوسی غوړم ما ویل حاضر سرکار پس غاست بزن شلکه.
د دې مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ همدا وخت مه هېروئ. راځئ اوس په وږمې رشیدي ته غوږ سو. وږمې دا ځل د جاپان د خلکو یو نقل لوستی، هیله ده خوښ مو شي.
د ونو د ګل لرونکی سپینګیری د جاپان د خلکو یو نقل. ونو یو وخت په یوه کلي کې یو ډیر مهربان بوډا اوسیده چې ښځه هم د ده غوندې خورا مهربانه وه. د دوی د کور په څنګ کې د بل بوډا او بلې بوډۍ کور و چې د دوی برخلاف پریوتې خویونه یې لرل. مهربانې جوړې د شیرو په نوم یو سپی ساتلی و. په دوی شیرو ګران و او ښه ښه خواړه به یې ورکول، خو بدخویه جوړې له سپیو سره ورانه وه. بدخویه بوډا چې به څنګه شیرو ولید، لوټې ته به یې لاس کړ، خوارکۍ به یې ورباندې وویشت. یوه ورځ له کروندې څخه د شیرو د غپا آواز راغی. مهربان بوډا ور ووت چې حال یې واخلي. سپی د کروندې په منځ کې ځای په ځای ولاړ و، په خپوړو یې ځمکه کیندله او غپلې. بوډا ورته وویل، ته لکه چې راته وایې چې دا ځای وکینم. نو بیلې راوړ، په کیندلو یې پیل وکړ. سپی نور غلی شو، د خپل بادر څنګ ته کرار ودرید. چې څو بیله خاوره یې راواړوله، یو منګی را ښکاره شو. منګی له طلایي سکو ډک و. مهربان سړی د مننې لپاره د شیرو په ملا او سر لاس تیر کړ او د سرو زرو منګی یې کور ته راوړ. دغه د سپي د غپلو او د سرو زرو د منګي د موندلو پیښه بدخویه بوډا د خپل کور له کړکۍ په پټه څارله. د پیښې په سبا باندې مهربان بوډا ته وویل چې د څه وخت لپاره یې شیرو په کار دی. مهربان بوډا ورته وویل، په دواړو سترګو، چې شیرو دې په کار دی، ولې به یې درنه سپموم. بدخویه بوډا شیرو کروندو ته بوت او هغه ته یې وویل، یا به ماته هم سره زره پیدا کوي یا دې وهم. سپی یو ځای ودرید او په خپوړو یې خاوره واړوله. بدخویه بوډا سپی په ونه پورې وتاړه، بیلی را واخیست. همدا ځمکه یې ژوره کړه، خو د سرو زرو په ځای په خورا بدبویه ګنده خټه پیښ شو. دې شي بدخویه بوډا دومره په قهر کړ چې د سپي خوراکي په سر یې د بیل ګزار وکړ. سپی ځای په ځای ومړ. مهربان بوډا او مهربانه میرمن د شیرو په مړینه خورا خوابدي شول. دوی شیرو په خپل ځمکه کې ښخ کړ او د سپي د پټېدو په ځای د ده په یاد د ناجو یو نیالګی کېښود. دوی دواړو به د نیالګي پالنه کوله او په خپل وخت یې اوبه ورکولې. نیالګی په لږه موده کې لوی شو. په لږو کلونو کې لویه ونه ورنه جوړه شوه. یوه ورځ مهربانې بوډۍ خپل میړه ته وویل، که دې یاد وي، شیرو ته به د وریجو کیک خورا خوند ورکوم. راځه دا ونه ووهو او له ډډه یې کاسه سازه کړو او په دې کاسه کې د شیرو په یاد د وریجو کیک جوړ کړو. بوډا ونه ووهله، د هغې له سټیا کاسه سازه کړه او میرمنې په کاسه کې ایښېدلې وریجې واچولې، وی کوټلې چې کیک ورنه جوړ کړي. خو شیبه نیمه وروسته یې په حیرانۍ سره وکتل چې ټولې وریجې په سرو زرو بدلې شوې. نور نو مهربان بوډا او مهربانه بوډۍ تر بل هر وخت شتمن شول. بدخویه بوډا چې د کور له کړکۍ څخه په کاسه کې په سرو زرو باندې د وریجو د بدلېدا پټه ننداره کوله او د سرو زرو د لرلو په اسره کې سوځېده، په سبا باندې له خپل ګاونډي څخه لرګینه کاسه وغوښته. مهربان سړي ورته وویل، په دواړو سترګو، ها کاسه واخله. بدخویه بوډا کاسه کور ته یووړه او میرمنې ته یې آواز وکړ چې راشه اوس ننداره کوه چې په سرو زرو کې دې پټه کړم. بوډا کاسه له ایښول شوي وریجو ډکه کړه، د اوکلۍ لاسته یې راواخیست، د هغو په کوټلو یې پیل وکړ. خو چې هر څه یې وکړل، وریجې وریجې وې، په سرو زرو بدلې نه شوې. بدخویه بوډا له قهره ریګ دواخیست، کاسه یې په بخارۍ کې واچوله، ویې سوځوله. وروسته چې مهربان بوډا په خپلې کاسې پسې ورغی، بدخویه بوډا ورته وویل چې هغه خو یې وسوځوله. د دې خبرې اورېدو مهربان بوډا خورا خوابدی کړ. د کاسې ته د شیرو د یادګار او نښې په سترګه کتل. سړه سا یې وویسته، ګاونډي ته یې وویل، خیر ایره را کرده حقا خم شایده چی یادگاری را سر و ساتم. ایره کور تراوری دغه وقت د جمی موسم و طول و نیلا غریوی مهربان بودا یو سه ایره ده کور پاونو او حویلی کی وشیندلی چه ده شیرو نخی پا کور کی خبریشی ده ایرو لپاشاولو روستا ناسا پا ده گلاس طول ونو ده جمی پا چلکی گلو نوکرد او ده شاوخوا خلکی جوپا جوپا سایل تراخلد پا دی منز که یو شازاده چه هوری نگده وسیده هم راغی او ده جمی پا چلکی ده گلاس ده گلو نندره وکرد ده شهزاده پا خپل باغ که ده گلاس یو ونه لرلا چه دیر ور بند گرانه و شهزاده ده پسر لیر اتلو تا پا بی سبره انتظار کود چه گلاس گل وکری خو پسر لی را غی او ده گلاس ده ونی چانگی زرغونی نشوی ده پوشو چه ونه وچه شویده خورا خوابه ده شو پا مهربان بودا پسیه سره واسته و مهربان بودا لیل سه ایرو سره ده شهزاده باغ تا ور غی وچی ونی تا و خود ده حقی پا چانگویا ایده و پاشنه چانگی بیداری شوی او ونی دسترگو پا رب که گلو نوکرن شهزاده چی ده گلاس ده ونی ننداری تا پا آسپور رغلی و خورا خوشحاله شو مهربان بودا تای دیر تلاوی او نور این آمو نوار کرن شهزاده پا این آمونو سر بیره بودا تا یو رسمی لقب هم ور کرن ده ونو ده گل لرون که سپینگیره ده ونو ده گل لرون که سپینگیری او ده حقا مهربان میرمن پا تجبن ده اسرات منو غندی پا مزوکی تیر کرد.
درانو اوریدون که ده دیونه یاده بی باس مو ده لنده کسی پا بارا کده. لنده کسی چه زنگلنی لری او لناول سره امده فرقونه چه دی؟ کسی لیکوال نصیر احمد احمدی را تزوابوی.
احمدی صاحب زموږ د پاس نننۍ موضوع لنډې کیسې دي. تاسو خو هم لنډې کیسې لیکئ او هم مو ناولونه ډېر زیات لیکلي دي. خوښه مو نه ده چې د کیسې له دې تعریفه یې شروع کړو. څه ته موږ لنډه کیسه وایو؟ یعنې
عمان صاحب منل تاسو نه اصل د لیکوالیست لنډه کیسه ناول ارس لیکي ده هنر ده او په دغه کې تر اوسه داسې کوم مشخص تعریف هغه ډېرو پخو لیکوالانو دوام نه ده ورته ټاکلی. ځینې تعریفونه دغسې دي چې فرضاً لنډه کیسه باید په لوستلو کې تر 15 دقو پورې وخت ونیسي او تر 15 دقو لوستل یې باید کم نه وي. نو دا داسې زما په نظر باندې دغسې یو تعریف نه ده چې زما خپله زړه ورباندې قانع سي. اوس که 16 دقیقې یوه کیسه وي ایا هغه ته کیسه نسو ویلی؟ یا څلور دقیقې څلور نیم دقیقې یوه کیسه وي هغه ته کیسه نسو ویلی؟ ما یو دوه کاله مخته یو کتاب لوست خپله لنډه کیسه یعنی د دنیا هغه ډېرو مشهورو لیکوالانو سل رقمه تعریف کړي وو. چا یو څه ورته لیکلي وو، چا بل څه ورته لیکلي وو. نو یو تعریف ما ډېر خوښ ده، کوم اروپایي لیکوال ده اوس نه پوهېږم چې نوم یې څه و او د کوم مملکت. هغه وایي چې لنډه کیسه لکه مار دغسې ده، سر منځ او لکۍ لري، لاسونه او پښې نسور کولی. دا ډېر هغه ده، داس مار مستقیم نه سیخي دغسې. او ناول ته بیا پښه مورکولی سي، لاسونه مورکولی سي، هرې خواته غځولی سي. دغه تعریف زه یې تر ډېرې اندازې پورې قانع کړی یم. لنډه کیسه لکه مار دغسې. زه چې کله لنډه کیسه لیکم معمولا په لنډه کیسه کې یوازې یوه موضوع را اخلم. یعنې لنډه کیسې نه مې ډېر هدف نه وي، یوازې یو هدف. مثال خبرې اوس په ناول کې یوه موضوع موږ په څو اړخونو باندې غځولی سو، ډېرې غځولی سو. په هغه اصلي موضوع کې نور موضوعات را اخیستلی سو. همغه سې پسې وژدي ناول خو لنډه کیسه یوه موضوع.
کله ناکله ځوانان دا وایي چې البته دا تشویش ورسره وي چې کله یوه کیسه ورنه اوږده سي فرضاً 40 مخه 50 مخه دوی بیا وایي دا ناول ده. نو له ناول سره فرق په څه کولی سو؟ د لنډې کیسې او د ناول د فرق په څه کې؟ یو څه راته ووایاست.
زما په نظر باندې ناول تر لنډې کیسې څو موضوعات اضافه رانغاړي. هر ناول یو عمومي کیسه لري چې په هغې کې بیا نورې فرعي کیسې دي چې هغه ناول بشپړه کوي. هغه نورې فرعي کیسې هم باید د هغه ناول له اصلي کیسې سره ارتباط ولري. د ناول او لنډې کیسې فرق دا ده، مثال خبرې که موږ یوه کوټه ذهن کې راوګرځو، کوټه کې خامخا یوه دروازه یوه یا دوه کړکۍ پردی کدای سیال ماری ولری کدای سیال تایو قالین آواری بالشتان توشکان دغشیانی یا کدای سیال تلویزنم یو کنج دایشی کچیر ناول لیکو دیده گو کوتو کوتی یا کوتاک که چیار چدی پر طول آر خونو باندی مش بحث که ولیسو پر ناول کی رخ سلیسو خو کلند کسل لیکو یا واز اگه دروازه برا اخلی یا فرزن که یو کتا انزور کو کتا که دیش پرنزه دیش کوری نو پر ناول کی دغه ټولو کورو باندې باس کولای شي دغه ټولو کورونو اوسیدونکو ته راخستلای شي کریکټرونه راخستلای شي د دوی غام او شادي دغه ټولو راخستلای شي دغه ټول دغه ډیر شکرو کې شادي ونیم 200 کسان کې دای سپناول کې راولې ناول کې د دوی هغه رول ته وشي او دوی په دغه ناول کې راګټ کې خو چې په داس نه چې اوایي لکسي سره ارتباط ولري خو که چیر لاندې کې سلی کې دای سي په یو قربان ته باس وکي هغه دیو کورغه غړی ستیا وسیدونکو ستې په غو باندې خبرې وکړي لاندې کیسه معمولا یو هدف لري پیو موضوع باندې راڅرخي یو غوټه لري کریکټرونه یې کم بي ها مکان او زمانه داسې ډیر تفاوت نه کوي را لاندې محدود دي خو په ناول کې ملاس لیکوال لاس پراخ ده په ناول کې شاید ډیر غوټي ولر هغه غوټي چې هغه عمومي غوټه ته رسیدو پورې هغه باید وسپړل شي په ناول کې شاید موږ ډیر کریکټرونه ولر په ناول کې پیښې زیاتې مکان او زمان دغه تغییر کوي نو دغه فرق البته دا هم داسې ما مخکول چې دا په لیکوال پورې اړه لري د دنیا ډېر دغه ناول نه دی چې په فرض ما یو فلم ولید دغه دی و ناول په بنیاد باندې اکسای دی و ناول په بنیاد باندې راخستیم یوازې یو نفر د پخې کې فقط دوه نیم درې ساعت فلم دی یو امریکایي فلم دی کیسه دغه ست چې تیار الویږي ټول عملی وجل کیږي په سمندر کې یوازې یو نفر پات کیږي دای دغه دی وبوت سپی به جزیرې ته وړي حال ته دای پنځه کاله په هغه جزیره کې پاته کیږي په دې خطر چې هلته مثلا بل څوک نسته بل انسان نسته نو هغه د تیارې هغه بکسونه او هغه اوبو څنډې ته راوړي دا یو توپ پیدا کوي یا هغه توپ ته سترګې ورکوي لیکي ور باندې او پزه او خوله یو د انسان کرکټر تر اخره پورې له هغه توپ سره دای خبرې کوي ما ویل دا یو کرکټر دا هلته چې دغه فلم ست هغه کیسه د ناول راخستې ده نو دغه سیم بیا کوم مشخص هغه نه ورته لرو
یعنی په کیسه کې هم کولای شو چې وړې وړې پیښې چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي راخستلای شو او په ناول کې نو تقریبا مکلف پدې یو چې ګڼې پیښې پکې راوخلو منظور مدا
بالکل که کیسه یې که ناول که پیښې نه وي که حادثې نه وي هغه ته به څنګه سپړي هغه تلوسه به څنګه ایجادوي طبیعي خبره ده که لنډه کیسه یې که ناول دا به هغه واده څخه پیښې به لري که پیښې ونه لري هغه د کیسې خوند شاید له بینه لاړ شي داسې هم کېدای شي فرضاً یوه پیښه ولري داسې هم کېدای شي څو پیښې ولري هغه لنډه کیسه دا به د لیکوال په مهارت پورې اړه لري هغه د ناول په موضوع پورې اړه لري چې د لیکوال دغه غوټې ته د سپړلو لپاره څومره وړې پیښې ایجادوي مثالي خبرې یو غر ختونکی ده دی غواړي چې د غره هغه لوړه څوکه فاته کړي که دا یې همداسې لکه په هوارس روان وي همدغسې مزل وکړي د غره تر سره پورې دا یو طبیعي نه ده بل پیښه نسته پکې حادثه نسته پکې هغه لوستونکي ته په زړه پورې نه ده دی باید له ځینو ډبرو نه راورغړېږي دی باید په ځینو ځایونو کې فرضاً پښه یې خطا شي له هغه پر شي یا له هغه ډبرو نه دی باید په ځینو ځایونو کې خوښ شي دی باید په ځینو ځایونو کې دغسې یو تصور وکړي چې نه تر دې لوړ نه سم ختلی ده ته باید په هغه کیسه کې په هغه داستان کې ځینې موانع ایجاد شي ځینې پیښې ایجاد شي چې بیا وروسته ده په خپله هغه هدف د رسېدو لپاره د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې راولاړوي څه همدغه کرکټر چې غواړي غره ته وخیزي آیا دی به په دغه هدف کې کامیابه سي که به ناکامه سي نو که پیښ نه وي بیا خو همغه هوارې اوبه د څه شی هم نه ده
ډېره مننه احمدي صاحب په لنډو دغه عمده تفاوتونه د ناول او د لنډې کیسې نور بیا هم راته ووایاست په همدې به خپل بحث نن ختم
لنډه کیسه معمولا یوه موضوع وي وړه موضوع وي لیکوال یو هدف لري یو پیغام کې نغښتی کرکټرونه یې کم وي مکان او زمان دغه ډېر تغییر نه کوي او پیښې حادثې یې کم وي ناول بیا برعکس دې ده کیدای شي کرکټرونه زیات ولري کیدای شي پیښې ډېرې وي په ناول کې یو هغه عمومي غوټه ده عمومي موضوع ده عمومي مشکل ده عمومي موانع ده دغه موانع د تېرېدو لپاره نورې پیښې نورې حادثې هم خلقېدای شي کرکټرونه یې ډېرې مکان او زمان یې تغییر کوي او ناول ډېرې اته په نړۍ کې زموږ تاسو ناول نه مسته چې اویا اتیا مخه لیکل شوي دي هغه سیم څه فرضاً دغه عصمت سروانی ناول ژباړلی ده پولیس ناول د نه دېرشمه پوړی ډېر ووړ ناول ده خو دغس ناولونه هم سد چې هغه څلور سوه مخه پنځه سوه مخه تر دې ډېرې. اصل ما په نظر باندې د یوه لیکوال دوی مهارت دا ده چې په لیکنه کې که هغه لنډه کیسه که ناول وي په هغو خبرو کې رالنډ کړي، په هغو خبرو کې ځای ورکړي چې هغه طبیعي وبوري شي. تاسو مخکې وویل ځینې لیکوالان وایي چې کله چې دوی کیسه لیکي نو څلوېښت پنځوس مخه اوږدېږي. دا ما په نظر باندې هغه لیکوال په خپل ذهن کې داسې خاص هدف نه لري، هرې خوا ته چې کیسه ولاړه یا نور ولاړ دی پسې ځي. دای دې توان نه لري چې یا دغه هنر نه لري چې د اضافه خبرو مخه څنګه راونیسي. زه له یوه کلي بل کلي ته ځم، دغه کلي ته مستقیمن لنډه لاره تللې ده، خو یو څوک په ډېره اوږده لاره باندې ورځي، هغه لوستونکو ته سوال پیدا کېږي چې بابا دا خو لنډه لاره تللې ده، دا سړی شاید نابلده یې، دا سړی په دغو لارو باندې شاید نه یې تللی. نو هغه لوستونکو ته موږ قناعت نه سو ورکولی، بې دلیله بې موجبه ولې دغه لنډه لاره پرېږدي.
ډېره زیاته مننه
تاسو ته. مننه.